سلامونه له غرمی مخکې لاس بجې دي. زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستویم. پیل په خبرونو کوو. د بیل او میلندا ګیټس بنسټ د قطر، متحده عربی امارات او سعودي عربستان او د اسلامي پراختیایي بانک په همکارۍ په افغانستان کې د ماشومانو د ګزارن د لمنځه وړلو او د لومړني روغتیايي سیستم د پیاوړتیا لپاره یو پروګرام پیلوي. دا پروګرام به د افغانستان د بیا رغونې صندوق له لارې تمویل شي. د بیل او میلندا ګیټس بنسټ د نړیوالې پراختیا څانګې مشر کریس الیاس له ګالف ټایم سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلي، دغه پروګرام به د روان 2015 کال په لومړیو کې پیل شي. دا خبره د ګیټس بنسټ او د قطر، متحده عربي امارات او سعودي عربستان حکومتونه به د افغانستان د لومړني روغتیايي سیستم د ملاتړ لپاره د اړتیا وړ منابع د افغانستان د بیا رغونې صندوق له لارې برابروي. افغانستان او پاکستان لا هم په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن ویروس په کې له منځه نه ده تللی. د ګیټس بنسټ د نړیوالې پراختیا څانګې رئیس ګلف ټایمز ته ویلي، د منځني ختیځ، پاکستان او افغانستان روغتیايي چارواکي هڅول کېږي چې د دې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره لازم اقدامات وکړي. کریس الیاس په خپله مرکه کې په افغانستان کې د پولیو د محو کولو لپاره د بودیجې د اندازې په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو اداره وایي د الکترونیکي تذکرو د ویش له پیله تر اوسه پورې تر 15 میلیونو زیاتې برېښنایي تذکرې ویشل شوي. ویل شوي نږدې 9 میلیونه برېښنایي تذکرې د طالبانو د حکومت له رامنځته کېدو په وروسته په تیرو څو باندې 3 کلو کې ویشل شوي. د ورکړل شوو شمیرو له مخې تر اوسه پورې له 9 میلیونه 68 زرو څخه زیاتو نارینه وو او له 5 میلیونه 925 زرو څخه زیاتو ښځو برېښنایي تذکرې اخیستي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د لرې پرتو سیمو اوسیدونکو شکایت لري چې د تذکرې جوړولو مرکزونه ورڅخه لیرې دي او دوی ته ګرانه ده چې د تذکرې د جوړولو لپاره د خپلو ولایتونو مرکزونو ته لاړ شي او هلته انتظار وباسي. د امریکا په لاس انجلس ښار کې لږ تر لږه په دریو سیمو کې لوی اور لا هم بل دی او د قربانیانو شمیر 40 کسانو ته رسېدلی. لږ تر لږه د 1400 کسانو د ورکېدو راپور هم ثبت شوی او چارواکو ویلي د دې شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. پرون اور وژونکو د هغو پراخو اورونو د وژلو هڅه کوله چې له تیرو 2 ورځو راهیسې د دې ښار شاوخوا سیمې پکې سوځېږي. چارواکو خبرداری ورکړی چې خطرناک بادونه را روان دي چې د اور شدت لا زیاتولی شي. د کرملین مانی وایي د ایران ولسمشر به د روسیې د رسمي سفر په ترڅ کې د موسکو او تهران د هر اړخیز ستراتیژیک همکارۍ تړون لاسلیک کړي. کرملین د دوشنبه پر ورځ په خبر پاڼه کې ویلي د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان به در روان جمعې پر ورځ په کرملین کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. دواړه جمهور رئیسان به د دې تړون د لاسلیک ترڅنګ د دوه اړخیزو همکاریو د لا پراختیا لپاره د سوداګرۍ او پانګونې، ترانسپورت، لوژستیک او بشري برخو په شمول پر مهم سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو هم خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی پرون په خبري ناسته کې بیل د دې ایران او روسیې ترمنځ د ستراتیژیک همکارۍ تړون د لاسلیک نیټه څرګند کړي او ویل د دې تړون د چمتو کولو بهیر شاوخوا 2.5 کال وخت ونیو. د لبنان د ولسمشری دفتر ویلي د دغه هیواد ولسمشر جوزف اون د پارلمان له فراکسیونونو سره له مشورې وروسته نواف سلام ته چې د هاګ د نړیوالې محکمې رئیس دی رسمان د کابینې د جوړولو دنده وسپارله. د راپورونو له مخې تر پرون ناوخته پورې د لبنان د پارلمان تر نیمایي زیاتو غړو د صدر اعظم لپاره د نواف سلام ملاتړ کړی دی. دا پرمختګ د دې ښودنه کوي چې په لبنان کې د حزب الله موقف کمزوری شوی دی. حزب الله چې د ایران ملاتړ برخمن دی غوښتل چې نجیب میقاتی په دې څوکۍ کې پاتې شي. د دوشنبه تر مازیګر پورې نواف سلام د پارلمان د 4 غړو ملاتړ ترلاسه کړی و. ښاغلی سلام به چې اوس مهال په هاګ کې اوسي د خپلې دندې د پیل لپاره لبنان ته ستون شي. او سعودي عربستان غواړي د معدني موادو په ځانګړي ډول د یورانیم په پلور خپل عاید زیات کړي. د دې هیواد انرژي وزیر عبدالعزیز بن سلمان دا خبره پرون دوشنبه په زهران ښار کې په کانفرنس کې وکړه. د عبدالعزیز بن سلمان په وینا ریاض په پام کې لري د یورانیم د غنی کولو ترڅنګ ژیړ کیک تولید کړي او وپلوري. ژیړ کیک د اټومي ریاکتور د سونګ میلو په تولید کې کارول کیږي. سره له دې چې دا منځنۍ ماده د وړانګو لاړخه ډیره خطرناکه نه ګڼل کیږي، خو د هغې د چمتو کولو او ساتنې لپاره زیات مهارت او پاملرنې ته اړتیا ده. د سعودي عربستان اټومي پروګرام لا په لومړنیو پړاوو کې دی، خو دا هیواد هڅه کوي د یورانیمو د غني کولو پړاو ته ورسیږي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په داسې حال کې چې افغانستان له سخت ژمي سره مخ دی، د خلکو د ساتنې او روغتیا لپاره یو لارښود خپور کړی. د ملګرو ملتونو د ادارې د افغانستان څانګه وایي ساړه هوا د خلکو روغتیا ته ګڼ خطرونه پیښوي او د مخنیوي لپاره باید لارې وسنجول شي. دا په داسې حال کې ده چې د هوا له سړېدو سره د هغو خلکو کړاوونه په زیاتېدو دي چې د تودولو وسایل نه لري. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان سړې هوا ته په پام د زیانګالو خلکو د ساتنې او روغتیا لپاره لارښوونې خپرې کړې دي. د دې سازمان د افغانستان څنګه تر دې سرلیک لاندې چې په سړه هوا کې څه باید وشي یو لارښود د ټولنیزې رسنۍ اکسپانی یا پخوانی ټویټر لالارې خبر کړي او پکې ویلي دي چې سړه هوا په ځانګړي ډول د زیانګالو خلکو لپاره ګڼې ستونزې رامنځته کوي. سازمان ټینګار کوي چې د دې اغیزو د کمولو او د خلکو د روغتیا د خوندي کولو لپاره یو لړ تدابیر پکار دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې خلک باید د هوا د وضعیت وړاندوینو او خبرداریو ته پام وکړي، مناسبې تودې جامې واغوندي، کافي مایعات وڅښي، خو له ډیرو سړو مشروباتو او په یخ هوا کې د اوږدې مودې لپاره له پاتې کېدو ډډه وکړي. دا اداره زیاتوي چې د سړې هوا د اغیزو د مخنیوي لپاره باید په منظم ډول تاوده خواړه وخوړل شي، له تنباکو کارولو ډډه وشي ځکه چې دا د سړې هوا ناوړه اغیز زیاتوي، او که د پخلي لپاره د لرګیو، ډبرو سکرو او غازو څخه کار اخلي باید د خونې دننه هوا په منظم ډول بدل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ډیر زیانګال خلک وایي چې د کافي خوړو او اړینو خدماتو د نشټوالي له امله د ژمي په سړه هوا کې لګنو ستونزو سره مخامخ دي. د کابل یو اوسیدونکي چې رحیم الله نومیږي ازادي راډیو ته وویل،
یو 15 کسیز کورنۍ سرپرست ملا تر اوسه پورې مونږ یو من لرګي هم نه داخسته، نو ورته وسه کېږي مونږ په درې وخت خوړو کې یو وخت خوړو ته لاسرسي پیدا کوو، په ډیره مشکل او په ډیر تکلیف باندې. متاسفانه نړیوال مرستې چې راځي پاغه کې هم مونږ سوګنه نيسي.
په کابل کې د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر فرایدون زاتران وایي چې د ژمي په موسم کې د تنفسي ناروغي لکه سکاربي یا سینه بغل، زکام او نزله ډیره عامه ده. هغه ټینګار کوي څوک چې سفر کوي باید لازم وسایل له ځان سره ولري ترڅو د لارې د بندیدو په صورت کې خپل ځان له سړې هوا وساتي.
مهم شه دا غوی کلی دي چې باید ځان سره زمينه جامې کلی واخلي، وړې دغه وړین پټو د ځان سره وګرځي یا اضافه جامې ځان سره واخلي، او کچې ته د خوب کچوړې دي چې ډېر ارزانه به باندې پیدا کی کاغذ ځان سره ولري، و چې میوه مثلا که ځان سره څه مقدار واخلي، و چې میوه لکه غوزان، چارمغز، ممیز، دا شینې دي چې ځان سره باید ولري چې ته د سیاجله پیګه کیږي سالن کې باندې کیږي چې دوی یو څه ولري.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د سره میاشتولنو فدراسیون په خپل راپور کې چې د تیرې چهارشنبه په ورځ خبر کړ، ویلي چې لشتر لشه په اتلس ولایتونو کې 315,215 تنه د ورستۍ یخنۍ د څپېل عمل اغیزمن شوي دي. په راپور کې راغلي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د زرګونو څارویو مړینې د خلکو پر اقتصاد سخت اغیز کړی دی. او چا یا د بشري مرستو د همغږي ادارې یو وبونه مخکې ویلي و چې په روان 2015 میلادي کال کې نږدې 3 میلیون افغانان یا د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
په ټولنیز رسنۍ کې یو فرهنګ بدل شوی د سی باید یو عکس د دې لپاره چې یو څوک فالوور ولري، یو څوک طرفدار ولري، دا کارونه کوي. زه خلکو شخصي فلمونه کې خودل کېږي په غو تبصری کېږي، سره دې څنګه یو شخصي موضوع ده، هغه شخص پورې تړاو لري، څوک ښه خبر کوي، څوک بد خبر کوي. خو په دغه موضوع کې بیا د بد خبرو طرف خلک زښت زیات دي.
یو شمیر خلک شکایت کوي وایي چې په دې وروستیو کې ځینې کسان د دې لپاره چې یو څو وګړي ټولنیز پانی وګوري د میرمنو انزورونه پورته کوي او داسې خبرې پاکل کوي چې هغه دوی پورې اصلا اړه نه لري. د ګڼو کسانو په نظر دا کار څه معنی لري؟
د خلکو د عزت، د خلکو د خويندو، د خلکو د خزو عکسونه پورته کول په دې معنا دي چې ته د خپل فامیل سپکاوی کوي. داسې معلومیږي لکه دوی چې خپل د ناموس عکس چې نشري. دا ډیره بده خبره ده، دا ډیره بده اغیزه کوي په جامعه باندې، په آینده اولادونو باندې.
نن هم د موضوع چلوم ملتیا مو کړی. قدر من اردونکو، یو شمیر کسان وایي چې په دې وروستیو کې د ټولنیزو رسنیو ځینې کارونکي د دې لپاره چې خپله مشهوره شي او یو څو وګړي یې ټولنیزې پاڼې وګوري، د میرمنو عکسونه د هغو له شخصي پاڼو څخه اخلي او خبرې ورباندې کوي. کله خو دا خبرې او بس د یوې میرمنې د شخصیت وژنې په مخه وي، او کله خو هم خپلې پخوانۍ عقدې چې لري یې رابرسیره کوي. د ګڼو ښځو په خبره دا ډول پوسټونه یا هم د هغو پاک لایف نیول د دوی په شخصي حریم تیرای دی. میرمن حدیقه د خپلې خورلنې پاک له وایي چې د هغې پاک له کاس په ټولنیزو رسنیو کې سپکې سپورې خبرې پیل کړې دي چې یو وخت یې ریبار و.
د دوی په روانو ډېر بد تاثیر کړی و، تر دې حده چې کله خبرې کوي تاسو لیدلی شئ چې د دوی لاسونه رپیږي یا د دوی غږ رپیږي. یعنی په اسانۍ نشي کولی له خلکو سره خبرې وکړي، ځکه چې دوی د فشار لاندې دي او داسې احساس کوي چې دوی په ټولنه کې د خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی، دوی تهمت لاندې دي. همدارنګ نور دوی اوس هم دې ته لګیا دي، غواړي چې خلکو ته د دې په اړه بیرته سپیناوی هم ورکړي چې موږ داسې کسان نه یو. اما د دې ته راګرځي چې دغه خلک چې د خپل ځان د خو خودل لپاره د نورو کسانو په نوم باندې تور ورپوري کوي، دوی شعور نه لري، همدارنګ دا آگاهي نه لري او نه پوهیږي چې کله دوی یو میرمنه متاثره کوي له دې بدو خبرو له وجې څومره د هغوی په فامیل، د هغې په کورنۍ او د هغې خپل ځان په شخصیت او روان باندې ډیر زیات بد تاثیر لري. تر دې حده چې کولای شي هغوی له ډیرو لوړ سټیجونو نه کته سټیجونو ته راښکته کړي چې هر څوک ورسره مخ شي. اداره پارونکي ده په دوی باندې بد تاثیر لري، مجبور دي چې عکس العمل ورته وخی. دا خبره هم دلته شته چې خلک نشي کولای د دې خبر نه ځینې وخت پر غوږونه هم کاڼه واچوي او وایي چې زه داسې سیز نه ګورم او نه یې اورم. نو د دې لپاره بهتره ده چې نور خویندې هم د دوی سره همغږي وسي، د دوی ملاتړ وکړي او یو بل ته داسې خبرې وکړي چې د دوی پر روح روان باندې ښه تاثیرات ولري، او د دوی هغه ښې ښېګڼې ورته یادونه وکړي. د نورو میرمنو څخه دا غوښتنه کوم چې د نورو میرمنو سره باید ودرېږي او د دوی ملاتړ وکړي، څوک چې د دې بدو خبرو څخه متاثر شوي دي. دا خلک چې غواړي په چا باندې خبرې وکړي یا تور ور باندې پور کړي یا هر څه مسله چې د دوی په منځ کې وي، یو سیستماتیک کار د دوی په منځ کې روان ده. یو دلیل دا کېدلی شي چې دوی غواړي پیسې پیدا کړي، بل دلیل البته دا ده چې دوی غواړي خپل نوم او شهرت پیدا کړي، ځکه چې موږ او تاسو پوهیږو په ټولنه کې یا په خوالي باندې ډېر زیات شهرت لري یا په بدوالي. نو ځینې کسان دا دلاره ځان ته غوره کوي چې په دغه بد اوسېدلو باندې دوی بهتر شهرت ترلاسه کولی شي. نو هغه څو کسان چې دوی سره هم نظری او همغږي دي، هغوی هم د دوی په ډلې کې راځي تر څو د دې کس ملاتړ وکړي او د دې طریقه دوی هغه خپل کوم هدف چې لري هغه ترلاسه کړي. او دا نور کسان چې مخالفین دي هغوی متاثره کړي په هغه ډول چې دوی غواړي خپل اهداف ترلاسه کړي. کدی موضوع ته موږ ګورو، دا هم زیاتره زموږ په ټولنه کې خلک ورسره مخ دي چې کله دوی غواړي یو څه بل چاته وګړي په خپل ځان هم بیرته راګرځي. هغه یو څه چې موږ تاسو پرې باور لرو دا چې هغه څه چې ته ټولنې ته ورکوي یا دې نړۍ ته ورکوي بیرته تا ته راګرځي، تور په هغوی باندې ورپور کړي. نو دې ته هم فکر کوي چې د دوی په کورنۍ کې هم د دوی مور ده، د دوی خویندې دي او د دوی میرمن ده، چې کېدلی شي د داسې سشي سره یعنی مخشي. او په دې معنی ده چې که دوی غواړي وي خزه یا یوې مېرمنې ته سپکاوی وکړي، نو دا د ټولو مېرمنو پورې اړه لري چې دوی غواړي ټول ته سپکاوی وکړي.
د کابل اوسیدونکو ولوله دهقان وایي چې یو شمېر نارینه د ټولنیزو رسنیو کارول یوازې خپل حق ګڼي. کچېرې کومه مېرمن خپل عکس خپور کړي نو په یو ډول نه په یو ډول د هغې د زورولو لامل کیږي.
کله چې ما خپل عکس په فیسبوک باندې کې خوده نو هلته د حکومت نوی بدل شوی و. زما ځینو دوستانو ته چې ډېر پوه و، ډېر باسواده و، خو دا ډېره موضوع ته ډېره جالبه و، ډېره داسې د پوښتنې وړ وه چې ما څنګه خپل عکس مې څنګه د فیسبوک په پاڼه ایښی ده یا پروفایل کې مې ایښی ده. نو اول یې ماته مسج وکړو، پوښتنه یې وکړه بیا دسې خارج کې که افغانستان کې مورتل افغانستان کې ولې و هېڅ کتاب عکس مې د فیسبوک په پروفایل ولیده. ولا دا ماته ډېره جالبه وه او نوې موضوع نه وه. په دې چې دوی دا د مونږ خلکو ته یوازې